ټولو مشکلاتو زېږنده ده. او په اسلام کې هم نه په صدا ته یا مالی نه تلتیا ته په مسترګه باندې او کوم کسان چې مالی تلتیا کې بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري، مالی غختلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصادي خراب کې موږ هغه کې دغه عامل هم دغه د هغه مالی حالت مخنن افغانستان د لیدل دي چې خو به دغه جنگي ډالر سره ترورستان سره خلک یو دل یو دل پیدا و چې کلو بندو کې دل بل خانه د زرا نه درلودل بینه درلودل دکانو تجارت بینه درلودلو مګر فامیل نه فقبه ور غاړه ولا ډیر په چې هغه خپل فامیل ته فقبه ور لدی باغه د ترورستانو ښکار دغه ترورستان بچي پنده در په کلداري وټور کړی الله زره به وټور کړی بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیر نه خواله زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه کسې هېدی ک تعلیمي دی ک هغه د ټولنې سلامتیه ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت وي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم دې تراسو چې کپې او کورنۍ کې خاوند مالی غختلتیا ون لري، میرمنې مون لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی د لمنځځي او بل اخر بیا پایلې چوي.
پایله خو دا وی چې کله مالی غختلتیا وجود ون لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدلګي چې د وهلو ټکول وي، پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وي، پاغه کې هتا د لیدل شوې دي چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي، هغه ته خلک پکې آتا وجل کیږي. پایله ډېر زیات بد وي مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام او یا هغه چې دای همیشه چې دای په خطر کې ورسیږي د یو کور کې چې مالی غختلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي، نو همیشه جنگ وي، جدال وي، بد رویه وي، هغه کده خر سره وي، هغه د ماشومان سره وي، هغه کده نور خواندورونو سره وي، په مینس کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډیر زیات وي.
مومن صاحب اوس خو دا وځي خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، کدوی لوړکې کارونه نه شروع وکي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلی خځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څاروي ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا بچند زای خیورنیسی دغه به څومره ګټور ووسی د دوی په اقتصاد کې.
ګوریا دا واړه تجارتونه چې دی کتا د دنیا اقتصاد ته وګوري، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. کتا استرالیا اقتصاد ته وګوري کوم ځای کې چې موسیګم دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورتوي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چدا چیا گا مالی فکتورون دی د قوت د یو مملکت اغی کې کتا سو ګورې چلويخ سلنه دغه واړه تجارتونه چې دی دغه رول لري. لدی سره سره کتا سو اغا زراعتي بخش ته ګورې، زراعت هم د اصالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري، اگر چې کدا زراعتونه چې دی او مالداری چې دی واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګ وړوک کې کاروبار چې یو خزه کوي یاږي کې به تومره ګټوي، یا مثال ک خله په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو داغه به ګټه کم وي او دا باید ونشي. د دوغ وړو وړو شین د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې ووسیږي. مثال یو خزه په یو کلی کې چرګو فارم لري، 500 سیاسل چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شته ډیر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکم چې د مالی له نظره د یوې خزه آگاهي ډیر زیات مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو کله چې خزه په دې باندې پوښي چې مثال کومه پیسې چې دی ته پلاس ورزي هغه به د شیانو کې سرمایه گذاریو کې چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې خزه سره زر اخلي، سره زر هغه چې دا ډیر زیات سرمایه گذاری ده. په دې معنا چې سرو زر قیمت تاسو په تیر لس کلونو کې وګورئ دا تقریبا دوه چنده اوچت شوی ده. مثال په خوا کې چې د 10000 افغانۍ سرو زر درلودل، هغه سرو زر چې دی او 10000 افغانۍ ارزښت لري. نو په دغه شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه گذاری وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دین ډیر خره چې دغه پیسې مثال په 10000 باندې ورګوي، ځکه چې قیمت د 10000 او په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم دغه څه د سرور درو قیمت چره وچتیږي، مګر باید کړي موږ خويندې او مېندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سرور درو وخت. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې موږ خزینه سرور در اخلي، په دې وخت کې دا وی چې مثال په هغه سرور درو کې تاسې غمی وي چې هغه غمی خپل سرور در نه دی، مګر د سرور درو په قیمت باندې تلا فروش حسابوي چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي، مګر هغه سرور در واخلي چې خالص سرور در وي او پاغي کې د غمی او چې تلا په قیمت باندې خصيږي داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتې لس افغانۍ یا د هفتې سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنې چې په مالی نظر آگاه دي با خبر دي هغوی پسنداد زیات کوي، اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاری کوي چې ګټه لري، آگاه دي نظر او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور لپاره اخلي په اقتصاد کې موږ یې استعمال لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون نه تر اعظمي حد پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په صرفته ټولونو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، هغه خځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړی وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي، موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دا یو صحیح مشکل نشته پکې، مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاری وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د خزه مالی غختلتیا زیاته کی، د هغه کورنۍ مالی غختلتیا زیاته کی او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید وسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره خوي، د زوی او د مور خوي، د خزه او د میړه خوي، د خور او د ورور خوي او په امنس کې پټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه عزیز ترایږي کی.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو علمال او ملګری
تاسې اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجینر محمد انام وخت دی. وخت صاحب له مسلکی نظر انجینر دی، خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینری کې سروېګانی کړي او په کتابي باندې چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اما هغې ځکه څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 250 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم مالیاله کې وم او په اول منزل د درې ملالې کې چار اړې ونیولې و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
یعنې دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه؟
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسو نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې خدای مهرباني د شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه. خلک خوشحاله وو فکر کوم. بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغلته یو د خوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه. او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله. او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده. او دغه دوه ثابته شو. هغه بیا ورته ویلې وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ. مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو، اخوانیان چې وو، زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و. هغه عیسوي کال 1922 به راتم. خو څلور کال مې پوهنځی وویلې. په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل. تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده. اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ او د اردو بیرغ او د خلکو التلاس کې خود په قران باندې چې مونږ باندې نظام ته وفادار یو، مونږ باندې خاورې ته وفادار یو، د بیرغ ته ډیر خم مراسم وو. مونږ چې د مراسم سره ورسېدو به ته لاړو خیمو ته ډوړي ته ناسو. زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناسو ډوړي خوړی، یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی و هدي و دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو. یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی وو،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایتو یو هغه وه، د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانه اخیسته، تل اون باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږل، او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي. بیا چې بېرته ترتو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی. ما سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ماته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په غېږ کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سند وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت و. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم، د هغه د لاس لاندې کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو، نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوانو، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو، د ادم مرغ ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه زما ورک یار زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، نه اتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور، زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې مته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیګه باندې. هغه کتاب د ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې، د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. ولته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مشروع شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغه وروسته بیا تر اعظم هغه ته بوشهر تر اعظم بوشهر کې مې څه وخت تیر کړ. خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شو، داسې وخت 1900 فکر وکړه چې 1900 به وم. بیا لاړم بیرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی.
په څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم. د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، تم په څه اساس وکړه، او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو.
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد ده، دا اخبار مصادره کې یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړل د ای آر ډی پی پون باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینڈ ډیولپمنټ پروگرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا غوښتل تجربه مې دې کې واچول او خپل مې موسسه جوړ کړل. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه، په غیر رسمي وخت مې د واک فاونډیشن پون باندې فاونډیشن جوړ کړم مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بل هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو بادشاهي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نیشنل پارټي غړی وو، افضل خان اعلی خدای دې وبخښي مرګ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وو پیښور کې، هغه ښکاره د شي ویلې دا طالبان شي دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی، دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه، تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړی چې باید مختلف خلکو نه پښتنه و چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل، دا څنګه و دا خبره. زه داسې و خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خونه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپیژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی مو په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک راپسې را نغلل. ته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت تیر شوی یعنی بیرالو ناروی تا
کده چه ناروی تا لاره په ناروی که مو کم کار پیل کرد
ناروی که می خو دلتا چه ناروی تا لاشه باید اول جب ازده که دیجه بی پوز دکره که و بیا دیاری نو روسته می دلتا جب نو نم چه زدکره لن یو تن زدکره در می دلتا وزیفه واسه معلیمی میکوادم و اتلاس کال معلیمو ما دلتا دیو مختلف مضامین و خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلنی که عمر یې ډېرې مي بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستان په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړ هغه ډاکټر صاحب زیار چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې د افراسیاب اټک راغلی او د پاکستان نه و استاد تارک راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار و دوی پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو د دې بیا چانس پیدا نه شي چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او هغه مې بیا مې هغه باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي
نه ویبسایټ نه پوهېږي لاسته نه ورځي مانه ډېر خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې بل بته هغه کې
په امازون کې بخپري شي
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بيخيونه کړې ده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جګ شي کې به شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي کې نه خلک ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کې پخپل
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم دا کله که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې وړه ولې شم زه کډی کار نه دا
ورس په چی شي تیروي عموما
ورس په هم دا لیکونه تیروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او ک مطالعه کوي
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې دا وترم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای معنی شو ورې ده نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کوم او د وخت کار کوم امه سبای ا دې ملایم لا یو دی چې له پاسې ده لیم او هغه کافی جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ کې هم زه بچان سره باندې وخت ته بچان موست کنټرول کې دې زده هغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره وس کومک یې مالک
ډیر سيته مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسئ
تا نه مننه ډیر سيته مننه
خوشاله دي غواړم سلامت اوسئ سلامت اوسئ
شیلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران دا پوی بشیلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران دا حسینے ونے دپ ماگران ले वन दप मगर मदा حسینے ونے دپما گرا مدا حسینے ونے دپما گرا
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
ګودر د چینارو